یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. غرمنۍ خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد ورغړوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمینه کې د اولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه سوې، او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمینه کې د اولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د تیرو څلور ویشتو ساعتونو په ترڅ کې د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل سوی او 15 نور ټپیان دي، چې یوه میرمن او څلور ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي چې په هسکمینه کې د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري، او د دغې ولسوالۍ ډیری برخې د دې ډلې څخه تصفیه شوې دي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د لرغون پیژندونکو په موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین له عمله د سهار 9 بجې وسوه. د ښاغلي محمد په وینا لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک سیمې ته روان و چې د کابل د بنی حصار په سیمه کې چاودنه وسوه. په ولسی جرګه کې د جوزجان استازي فهیمه سادات وفات سوه. د تیره شپه په مزار شریف کې د بلخ په اوزوي روغتون کې د مغزي سکتې له امله سا ورکړه. فهیمه سادات د جوزجان د اقچی ولسوالۍ وه، او د دې د ولسي جرګې په 15مه او 16مه دوره کې په ملي شورا کې د جوزجان استازي توب کوه. جوشوا بویل د کاناډا له زندانه خوشې کېږي. د یو وخت په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر وو. قاضي پرون ویل چې بویل به تر سختې څارنې لاندې وي، حتی د هغه په لاس کې به هغه بنګړۍ وي چې پولیس به یې هر ځای تعقیبولی سي. بویل تېر کال په افغانستان کې له اثراته خوشې سو، او د کال په وروستیو کې دی له خپلې امریکایي مېرمنې کیتلن کالمن سره کاناډا ته ستون سو. په اونتاریو کې پرون قاضي په ضمانت د ده د خوشې کېدو امر وکړ. بویل باید له اونتاریو څخه ونوځي، خپل پاسپورټ هم وسپاري، او د تعقیب بنګړۍ لرې نه کړي. بویل او د میرمن په 2012 کال کې طالبانو برم تکړل. دوی د اثرات په 15 کلنۍ دوره کې درې کوچنیان پیدا کړل، او د اکتوبر په میاشت کې پاکستانی پوځیانو له اثراته خوشی کړ. په دسمبر کې د اوتاوا پولیسو بویل ونیو، او د ید جنسیتیری او د مرګ د ګواښونو په ګډون په یو لړ جرمونو تورن کړ. زموږ اخلاص د راډیو ری سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په یوه اعلامیه کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزي چارې پراخې او پیاوړې سوي دي. د اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغه خبره سوه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینې ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دغه اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د جون پر اوله وویل چې دا لیدنه به د پلان سره سم د جون پر 12مه په سنگاپور کې وسی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته یوړ. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي و چې شایي د سنگاپور سرمشریزه ونیسي، خو دواړه هیوادونو هڅې وکړې څو دا لیدنه د پلان سره سم ترسره سي. واشنګټن غواړي پیونګیانګ ته د اقتصادي او امنیتي ګټو په بدل کې د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو چارې بش پړې کړې. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان نن وویل موږ به په لیوالتیا خو آرامۍ سره د دوی د سنگاپور د تاریخي لیدنې انتظار وباسو. د امریکا د سوداګری وزیر ویلبر راس ان له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. د لیدنې ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 15% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چون یونګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازه پرانستې دي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بلور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او پکې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړو څخه لسو د کویت د پریکړه لیک په تایید رای ورکړې، څلورو ممتنې رای وکارولې او د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی دا پریکړه لیک ویټو کړ. په غزه کې له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر بل هر وخت خونړۍ پیښې رامنځته شوي دي، خو تر اوسه امنیت شورا لا نه ده توانېدلی چې حتی یو ګډ بیان خپور کړي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپا پرونی کې اوري چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد تر یو حد اغیز کړی دی.
او د واریو چې راتلونکي کالونو چې راځي که وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت کې ضعیف ده فوجي وضعیت کې.
د اندیشنې وروسته له هغې څرګند سوې یو اقتصادي سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د ولسي جرګې له یو غړي سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې پر دې خبرې سوي چې یو نشه یي ولې د کار وړتیا نه لري.
نشه حالت کې دا کار نشي کولای، ول چې دغه ټول دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي. او بل حالت خمار حالت دی چې د موادو د نه راځي، نو دا هم کار کسه کې نه دی.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو، اقتصادي خبرونه هم خپرو. افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویان یوه د یوه سیمه ییز سازمان د وروستي اندېښنې په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی، بلکې مثبت لوري ته روان دی. د سیمه ییزو همکارۍ اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او د اقتصادي پروژو نشتوالی په افغانستان کې د اقتصادي ودې د درېدو او بېوزلۍ سبب سوي دي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نامنۍ او بېوزلۍ د کچې لوړېدو سره د دغه هیواد د اقتصاد وزارت مني چې ځینو غیر اقتصادي عواملو د دغه هیواد اقتصاد تر فشار لاندې راوستلی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوره بهمن د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل نامنۍ او د بهرنیو پراختیا او انکشافي مرستو کمښت د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسولي، خو که غیر اقتصادي عوامل اجازه ورکړي د دغه هیواد اقتصاد به ډیر ژر په پښو ودرېږي. زموږ
اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده فوجي وضعیت کې.
دا په داسې حال کې د چې د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له خرابېدو څخه د بحران په لورې روان دی. د دغه سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازرخ شافیزی ویلي دي دغه وضعیت د دې ترڅنګ چې د کورنیو سرچینو څخه تولید یې زیانمن کړی، پانګونې ته د خصوصي سکتور لیوالتیا یې هم کمه کړې ده. د حکومت خپلمنځي اختلافات او نامنی هغه دلایل یاد شوي چې د یاد سازمان له قوله د افغانستان اقتصاد یې د بحران لوري ته کش کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 9.5% څخه 45% ته لوړه شوې ده. د اقتصاد وزارت بیا دستوري اقتصادي پروژو ملي ګټو په سر د حکومت دننه هر ډول اختلافات ردوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان داسې مهال له بد وضعیت څخه تیریږي چې د حکومت ترمنځ د اقتصادي ودې لیوالتیا شته، خو په عمل کې یې نشي تطبیقولی. له ډلې یې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل
موږ
ستونزه دا ده چې افغانستان یو کاذب اقتصاد لري، حقیقي اقتصاد نه لري. په کاذبو اقتصادونو کې هر مسأله، هر تلکیز، هر بحران یا هر کنفلیکت یا شخړه چې رامنځته کېږي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تاثیر لري. زما په فکر سره چې په تیرو درې کلونو کې د حکومت ترمنځ سیاسي نادري یا د حکومت په منځ کې سیاسي نادري د دې لامل شولی چې حکومت ډېر وخت هغه موضوعاتو ته ور نه کړی چې هغه د اقتصادي ودې پورې اړه لري.
افغان حکومت موجوده نفوس ته په کتو 2% اقتصادي وده ته رسیدو هڅه کوي. په داس حال کې چې دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده له 3% کم ده. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد تر یوې اندازې ناوړه اغیز کړي، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. حدیث پردیس د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره مرکه کړې. ښاغلی وطن دوست، په سر کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو پر عواملو خبرې کوي.
بله، په هغه هیوادونو کې چې هغوی خود مختاره بودیجه ونه لري او خپل د هیواد تولیدي بخش ونه لري، خپل هغه هیواد تولیدي یا توریدي نه وي، نو هغه خامخا اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږي. چې له بده مرغه په افغانستان کې په دا 15 کالو کې د ټولو مشرانو شعارونه دا وو چې افغانستان به د وارداتی هیواد نه تولیداتی هیواد ته بدلی، چې لباد مرغ تر اوسه پورې هغه شعار په عمل نه ده بدل شوی. عادي عقل که مونږ ټول په دې 15 کالو کې یو 10% یا 15% پورې که مونږ ځینې شیان په خپله تولید کړي او نور اوس هم مونږ متاسفانه تر 15% د مونږ د خلکو ضرورت چې دی هغه د نورو هیوادونو نه وارد کیږي، یعنی راځي دلته.
که څه هم د ملي والی حکومت پر رامنځته کېدو نو ډیر باورونه دا و چې حداقل د اقتصاد په برخه کې به جدي ګامونه او د پیاوړتیا په برخه کې واخیستل شي. دلیل څه و چې بالاخره په دې تیرو درې نیمو څلورو کلونو کې هغه ملموس اقدامات ونه شو؟ ستاسو نظر
تر اوسه پورې اجازه ورنه کړل چې موږ هغه اصلي زیرمې چې دي هغه راغوځي او بالاخره مونږ په خپلو خو ودرېږو او یو ریښتیا هم یو وارداتي هیواد ده، په تولیداتي هیواد باندې شو. نو طبعا د یوکو سازمان دا ګزارش چې ده یو برخه یې به همده وي چې مونږ متاسفانه اوس هم وارداتي هیواد یو، تولیداتي هیواد نه یو او زیرمې هم تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او بودیجه مو مستقله نه ده، د بهرانه یو پلاس کې دا نړیوالو ټولنو پلاس کې دا
کوم.
نو دویم موضوع د مونږه امنیت موضوع ده چې په هیواد کې مو لباده مرغه تر اوسه بد امنیتي ده او زیاتره برخه د هیواد چې دي هلته جګړه ده، نو سرمایه گذاری هم د مونږ په هیواد کې ورځ پر ورځ کمه شوې ده او سرمایه گذاران نه غواړي چې افغانستان تراشی او په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، ځکه هغوی د امنیت نه ډاډمن نه دي. نو دا دوه دلایل دي چې رښتیا هم د مونږ اقتصاد متاسفانه ښه خواته نه ده روان او ورځ تر بله مونږ د افغانستان خلک خصوصا ځوانان چې هغوی تحصیل کړی، تعلیم یې کړی او مستریان په لاس لري، بیکاره ګرځي.
د ولسی جرګې استازی عبدالقادر ځاځی وطن دوست په ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا نړیواله موضوع اوري چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. خو اقتصادي خبرونه له ناجي صافي څخه اوري.
د
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي حقوقو او عملیاتي پلان سره سم مختزي او تر دې مهاله پکې 1200 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابر شوې ده. دا خبرې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفینا ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي وویل دا شمېره مخ په لوړېدو ده او هڅې روانې دي چې تر ډېره ولسي خلک په کارونو وګمارل شي. د ټاپي پایپ لاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا په هرات کې پرانستل شوې. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې په افغانستان کې دننه نږدې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کندوز یو شمېر بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د مارکیټ له نشتون شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات شته خو د خرڅلاو لپاره یې بازارونه نه دي موجود. خو د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د بزګرانو کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي، او دغه شان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو او افغانۍ شل پوله، یو اروپای یورو 2.8 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 11 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
دا سیاسي رادیو ته غوښیاست. جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده او د دې تحول هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روانې جون میاشتې پر 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. رضوان مراد چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ در روانې سرمشریز موضوع څارلې ده، په سټوډیو کې راسره د مراد صاحب خبرونه ته شرغ لستول. خو د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د جوړیدونکې تاریخي غونډې په اړه تازه پرمختګونه نن څه دي؟
مننه صالح صاحب. تازه پرمختګونه دا دي چې پرون د شمالي کوریا یو ډېر لوړدمه مقام په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. دا په تیرو 60 کلونو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دې سطحې او چارواکي امریکا ته سفر کوي او دغه کتنه کوي. تر دې کتنې وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د جون په 12مه چې پخوا کومه غونډه ټاکل شوې چې په سنگاپور کې به د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کیږي، هغه به حتمی کیږي او د ورته سترګې په لار ده. دغه راز د تر دې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په مشرۍ یو لوړدبه پلاوی پینګ یونګ ته تللی و، هلته هم خبرې کړې وې او هغه احتمالات یا هغه اندېښنې چې داسې ویل کېدل چې ښایي دغه سرمشري زونه شي او هغه تمې د خلکو د نړۍ چې وي هغه قطع شي، ترې هغه له منځه لاړې او دواړو خواوو ټینګار کړی دی او پخه خبرې کړې ده. په اصطلاح چې دا غونډه به د جون په 12مه په سنگاپور کې ترسره کیږي.
بل مراد صاحب، د امریکا حکومت دغه راز د شمالي کوریا څه توقعات یا څه تمه لري له دې سرمشري څخه چې د جون پر 12مه په پام کې ده؟
هم امریکا او هم د شمالي کوریا حکومت، هم جاپان او هم جنوبي کوریا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له امله دوی آسیب پذیر دي او له ګواښونو سره مخ دي، او هم ملګري ملتونه ترې زیاته توقع لري. امریکا غواړي چې شمالي کوریا په مکمل ډول خپل اټومي پروګرام د لرې واټن وشتونکو توغندې او هغه پروګرام بند کړي، او هغه ژمنه چې کیم جونګ اون کړې ده چې شمالي کوریا د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه پاکې وي، هغه کار به شمالي کوریا کوي. په مقابل کې به شمالي کوریا بیا له امریکا نه امتیازات اخلي او د امتیازاتو زیاته برخه به هغه بندیزونه دي چې لسیزې کېږي پر شمالي کوریا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لګولې دي. فقط یو یادونه دا ده چې جنوبي کوریا هم په دې کې که څه هم چې وایي چې ډېر لیواله ده د ټرمپ او د کیم جونګ اون غونډې ته، خو په دقت سره دا غونډه څاري ځکه چې دوی وایي چې دا به تاریخي غونډه وي او کېدای شي دغه یو اقدام، دغه یو کتنه د کوریا په ټاپو وزمه کې د یو دایمي ثبات لپاره لاره پرانیزي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه. مو وردل چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده او د دې تحول هرکلی کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکو وایي چې لغلو او شوکو څخه شکایت لري. دا چې امنیتي چارواکي څه تدابیر لري شریف الله شرافت براتو وایي.
دا د ترین کوټ شار دی کوم چې نسبت د نورو ولایتونو شارونو ته ډیر کوچنی دی، ځکه څلور ناحیه او څلور جاګې لري. د دغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره مهاجر دي او په یاد ښار کې له جګړو څخه سرونه خوندي کړي، اوس پر جګړو سربیره غلو یې ژوند ورترخ کړی دی. دوی وایي په ښار کې سرونه هم خوندي نه دي او قیمت لرونکي موټر نسي چلولای، ځکه د دوی په خبره چې په عام معذر کې غلط ری اخلي.
په کلاچو یا په بازار کې داسې غلاوې شروع دي، خلک وشتل کېږي او موټر ځنې اخیستل کېږي. معنا ښه موټر ښه موټرسایکل دی چې د کور نه سرهسته چې په زور ځنې اخیستل کېږي.
شام وروره داسې خبرې دا خلق سره وسایل موټر غلا کیږي، شاریان ډیر اندیشمن کړي دي خبرې. نو دا چې پاتا کې اتمن یو او دوی غلا کیږي، خلک وایي چې نن پلان کې سب موټر واخسي، پلان کې سي نوم سي کل واخسي.
نو کور کې د چاو خلولو په مال مو ژغونه تر غوژو سره کل چراوتو په زور سره دی. غریب سړي سم موټر واسطي چاغ ډیر په جوړ جام ورته کوله تخم د سر په وړاندې تا خو څه واخست
ولا به خټي رسوي په دغه اول په دغه روزه کې دوه درې موټر غلا شوی
دی. وای په شار کې د غلاو د زیاتوالي لامل یو هم د ځوانانو بیکاری ده او بل هم د امنیتي مسولینو کمزوري مدیریت دی.
دا چې د هرڅه چې څوک نه مجبوري سر کې څوک وروره داسې کارونه کوي، اگر د مجبوري سر کې کار کې سب نست غریبین نست ورو روزانه نه پیدا کیږي.
خوست دا چې د روزګان شهر ډیر مسیره شهر دی، یو څلور چوک دی، دولت ته ډیر شرم ځای دی چې دغه څلور چوک هم د فهمیت کې نیسره وسلی او په دغه لنډ ساحه کې هم شهرین ډیر په فریاد دي او د دوی څخه مشران خلک دی.
دغه چاري اوس د ترینکوټ شهرین اندیشمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلو مخه دی ونیسي.
او سل په سل کې به ډیر په خدای ته دغه ځای رواني مردرغه ساته پرې مر سره وامل چې څو مشتاغه سکیرا خو رواني جو بازار.
نو زه خپل هم ټول شهرین د اندیشمن کړي دي خبرې چې ورور د حکومت سبا دغه یو ارزول لري چې د شهرین امنیت ونیسي او د غلاو مخنیوي وکړي.
د ورزګان ولایت د امنی کمانډاني مسولین هم د خلکو یادې خبرې خوای چې پولیس له شار بیرون له وسلوالو سره په جګړه بوخږي، نو ځکه غلو ته موقع پیدا شوی. د امنی کمانډانی جنایي مدیر سید نسیم ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ خو د موږ معلومات خو دغه دي چې په خپل ترینکوټ په شهر کې بیا د کمانډانی مطابق د تشکیل موږ حوزې لرو، کندکونه لرو، امنیتي بیا ریاست امنیتي مسؤلیتونه لري. دا د دې د کارمندان په شمول باندې چې د موږ د کلیه هغه د کلی پیدا خبره پیرو هم چې بیا د خبراتاس بهتر کوي مې په شار کې پرېږي. نو په سپورت دې د خالګان چې پرسونل مثال وو تر په تر په کمر بندو کې مصرف پدې دې دلته
پاترین کوټ شار کې غلپ پر داس محل خلګو څخه په عام مازار کې موټر اخلي چې په دغه شار کې د پولیس لنجر او پولیس تر ملکی خلګو ډیر دي، ځکه دغه شار لکیرو شاوخوا دوه کلون رئیس وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړي، ځکه د پولیسو او دولتي کسان لپاره دغه شار یوازنې د ملي ځای دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
عمر دل چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې لغلو څخه پوزې ته راغلي دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړې دي.
د کابل ورځپاڼه نن تر ډېره له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره په روسي تماسونو او په دې اړه په روانو هڅو او د امریکا په دریز بحثونه کړې دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر لیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان پر روسي سرګندونو بحث کړي او لیکلي دي چې جنرال نیکلسن د ویډیو کانفرنس له لارې له هغو خبرو پرده پورته کړه چې طالبانو په پټه له افغان حکومت او امریکایانو سره پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکلي ده چې د امریکایي جنرال تر څنګ د طالبانو ځینې مشران، حکومت او د حزب اسلامي مشران ټول وایي چې طالبان سولې ته راځي. ورځپاڼه لیکي که د دوی خبره رښتیا وي او طالبان سولې ته راځي، نو دا سوله د سولې د عالي شورا کار نه دی، باید په جدي سترګه ورته وکتل شي او کوټلې ګامونه واخیستل شي. میلارمن ورځپاڼه بیا د جنرال نیکلسن څرګندونو ته په اشاره په خپله سرلیکنه کې لیکلی ده چې د امریکایي جنرال لخوا دا خبره داسې محل شوې ده چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی او ویلي ده چې له افغان حکومت سره خبرې په حقیقت کې د دوی د تسلیمېدو په معنا ده. روسپان وړاندې د جنرال نیکلسن په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره په دې پټو خبرو کې د ناټو ډیپلوماټان او د ځینو نړیوالو سازمانونو استازي هم شامل دي. خو روسپانې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دا خبرې له هغو طالبانو سره کېږي چې بې واکه دي او پرېکړه په افغانستان کې د جګړې په حالت کې کوم بدلون نشي راوستلی. روسپانې دا باور څرګند کړی دی چې طالبان او نور ترهګرې ډلې د سیمې د استخباراتو او په تیاره بیا د پاکستان د استخباراتو د لاس آله ده او تر هغو چې د پاکستان پوځیان پریکړه ونه کړي طالبان له افغان حکومت سره د خبرو واک نه لري. هیواد دولتي روسپانې بیا له طالبانو سره د تماسونو په اړه د جنرال نیکلسن خبرو ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا له پاکستانه پرته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او دا ځکه چې امریکا اوس پوه شوې چې د افغان سولې بهیر تل د پاکستان لخوا ګډوډ شوی دی. روسپانه لیکلی دی چې مایک پمپیو د کانګرس غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل هڅه دا ده چې د فشار ټول عناصر وکارول شي سو طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. او افغانستان ما روسپانه هم په خپله سرلیکنه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د تماسونو په اړه د جنرال نیکلسن په خبرو بحث کړی دی. روسپانه لیکلی دی چې د سولې لپاره په تیرو کلونو کې هم زیاتې هڅې شوې دي خو نتیجه صفر وه او ولس د مرګ ژوبلې ماسې وه بل څه نه دي لیدلې. روسپانه لیکلی دی افغانان چې له څو لسیزو راهیسې د جنگ په اور کې سوځي د سولې غوښتونکي دي او که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او د هیواد د ګټو او لاسته راوړنو په رڼا کې سوله کوي نو بې له شکه چې خلک به یې ملاتړ وکړي.
په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو له ارزانه ښارونو څخه دي. د څېړنې له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو واس لري. د نړۍ د و اویا لویو ښارونو په اړه په یوه نوې څېړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډیر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. ځینو اوریدونکو د نورو موضوعاتو تر څنګ پر همدې مسلې خپل اسمسونه راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي دا اقتصاد وزارت چې وایي ظرفیتونه ستا باید ژر استفاده ورڅخه وکړي چې افغانستان له بحران سره مخامخ نسی. محمد قاسم ځواک له هلمند په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت او د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب سیوي چې اقتصادي بحران رامنځته شي که چیرې دا حالت دوام وکړي ډیر بد عواقب به ولري. داود دودیا له غزنی که د افغانستان اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي نو خلک به نور هم له فقر او بېوزلۍ سره مخامخ شي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه خرابو سړکونو، خرابو امنیتي حالاتو او په حکومت کې دننه اختلافاتو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب کړی دی. حسن قلمیر د شکمش ولسوالی څخه لیکلی په دې ولسوالی کې په دې ورستوي کې اداري فساد زیات شوی دی. شفی جان زادران له خوست څخه لیکلی چې چارواکي په کابل کې ولید مخالفانو د ځالو په مقابل کې جدي اقدام نه کوي. داوود مانکوال د غزنی څخه لیکلی طالبان حقانی شبکه او داعش په افغانستان کې د افغانانو د وژلو پروژې دي. بهای جان له کندهار لیکلی د کندهار امنیتي وضعیت خراب شوی دی په دې خاطر چې ځینو پولیسو وظیفې پریښي په دې خاطر چې دوی ته معاشونه نه دي ورکول سوي او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلی د امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي ځکه چې د امریکایانو مداخله په دې مسله کې ډیره ګټوره تمامیږي. له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولس دایښ وسله ولوژل سوي دي. د ننګرهار د والي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دا کسان د تیرو 43 ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال ووژل سول. نن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. لرغون پیژندونکي د لوګر د عینک سیمې ته روان و چې نن د کابل د بنهیسار په سیمه کې چاودنه پرې وسوه. په ولسی جرګه کې د جوزجان استازې فهیمه سادات وفات سوه. د تیر شپه په مزار شریف کې د بلخ په حوزوي روغتون کې د مغزي سکتې له امله سا ورکړه. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جې ان دفتر په ویلامې کې نن ویلي چې داسې ښکاري چې د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشري چارې پراخې او پیاوړې سوي دي. د ویلامې ورځ وروسته له هغه خبره سوه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دا اعلان کړی چې د پلان سره سم به د جون پر 12مه په سنګاپور کې له کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر روز له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسېد. د لیدنې ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه بیره نه لري. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړې لیک پرون رد شو چې پکښې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړې لیک کویت وړاندې کړی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. که تاسو هم د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه خبري مطالب او ډیر نور څه پکې عمومي. دغه شیبه مو د ازادي راډیو د ویب پاڼې د سر مطلب د چې IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره تر اوسه 315,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سي ودی. د خبرونې پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 9 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتل 9 کیلوګرامه نشي مواد ایران ته قاچاق کړي د ابو نصر فراهی لسمې څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیو. په نیول شویو موادو کې 28 کیلوګرامه کرستال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتل د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونه ورده چې ایرانی ټانکر چلوونکی نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو د لاس کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قومندان امین الله امرخیل رسنوی ته وویل دا د لس کسان د هرات د هوایي ډګر پولیسو او نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولې چې غوښتلې د هیروینو 238 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتۍ طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې دیالس کسانو سره 8 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلي دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد یې په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 522 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهار شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 14 کسان په څلورو ولایتونو کې د قاچاقو په لسو پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 444 کیلوګرامه چرس او تر 1 کیلو ډیره شیشه یا کریستال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه 2 تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډېرې شوي، دغه ډول ډېره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوي.
د نشي موادو د قاچاقونکو لخوا له بیلابیلو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو قاچاق کېدل.
مخته وویل چې بامیانو ته موړو، ځکه هلته ګرمي ده او تاریاک تر کابل ارزانه دي.
دا چې اعتیاد انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي، بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلار مواد بنان، دا د موادو مخدر پر زولنو کې ده بندیږي.
د بریالي په نوم یو معتاد خپل کړېدلې ژوند کې سره ته کوي.
بیا ایران ته لاړو، کوم یو نشم رانه پاتې نشم، شراب نه نیولې تر کوکاینه تر ټوله پورې ګولې مولی هر څه مې سمه کړی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
ټول را پورې خاندي او پی غرونه را کوي. د څه شي پی غرونه در کوي؟ وای ستا مور ته را کیده.
تو وای چې ستا مور ته را کیده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابر ډیر سوی دی. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې د نشي موادو پر ضد ګډ مبارزانو می کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی چې د توریستي ډلو په واک کې دي. د خپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 80% د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کوي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې له نشئی موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سوی دی. اجرائیه رئیس په داسې حال کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیل معیشت، د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې ترسره شوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله نشئی مواد د افغانستان د رواني جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
شما ایره ارخواب انگا مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لطیرو کلونو سرا مقایسه کرو لکتسنگ چی پو شمال که نامنه دیری شوی دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوی چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي. دا سند هم زموږ سره شته چې ښیي د افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې له څلوېښتو څخه بیا تر شپېتو پورې د نشهیي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي. باید زموږ هڅې له نشهیي موادو سره پر مبارزه راوڅرخي
متمرکز تر بوده باشه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د نه همکارۍ له امله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشهیي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو ګاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشهیي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د نشهیي موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د نشهیي موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښ د ډیروالي عوامل ناامني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي.
په
هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرل کیږي. دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي. د کشفي ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشتوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی. د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي.
دا په داسې حال کې د چې له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي.
محمد ایاز تلکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
وسته کوکنارو لکش څخزو او د دې بوټي د قربانیانو له حال مخبرو. د نشي موادو قاچاقون کې د نور مشتریانو پیدا کول لپاره متعدل کابل څخه بامیانو توړي. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست مسولین وایي چې په کابل کې د نشي موادو د بیر وړیدل او د امنیتي دارو لخوا د نشي موادو پر خرڅونکو عملیات د عمل سیوي چې د نشي موادو قاچاقون کې خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي. هغه معتادین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل سوي وایي نشهیي مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډېره سختۍ پیدا کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
بامیانو ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشهیي موادو سوداګرۍ وده موندلې ده. په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډېروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د نشهیي موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي. په دې اړه د بامیانو ولایت د نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظري نیکپای ازادي راډیو ته وویل
احتیاط در بامیان
خصوصا په بامیانو کې د نشهیي موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي. اندا چې خزي او ماشومان هم موتاد شوي دي. په دې وروستیو کې د نشهیي موادو خرڅونکو د خپل تجارت د ښه والي لپاره یوه نوې لاره موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی. دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دي.
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاقکوونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشهیي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت هم ښه دی. د دې لپاره چې هغوی دې کار ته وهڅوي له کابل او نورو ولایتونو څخه یې بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل. سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي
مراد گفت کی بین بر مشور
مخته ویل چې بامیانو ته موړو ځکه حل تک تاریخ تر کابل ارزان دي مخته د نفر پر سر یو جوړه کالی راکړل حمام ته بوت او بیا مو بامیانو ته حرکت وکړ په دې سفر کې موږ نه دی دیرش کسان وو اوس چې ګورو په بامیانو کې معتادین ډیر سی وي خو نشئی مواد نه پیدا کیږي
د بامیانو د سیمایزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانک نه کرل کیږي خو څنګه چې دا ولایت د نشئی موادو د ترانزیت پر لار پروت دی نو دلته نشئی مواد هم اسانه پیدا کیږي خغلی نیک پیوایی
بامیان متصل است یا نزدیک است
بامیان له هغه ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشئی مواد تولیدوي له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشئی موادو د ترانزیت په لار بدل شوی دی نشئی مواد د میدان وردګو پروان دایکنډي غور او کابل څخه راځي په ځانګړي توګه د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشئی موادو ترانزیت ډیر شوی دی له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډیر دي
متاثر از مواد مخدر بسیار زیات هم شوه متاسفه
دا په داسې حال کې د چې وکاله مخ کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو لمخې بامیانو نږدې 500 کسان معتادین درلودل خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډیر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي دا غړډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 2 شل بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي
مسکا هوته کو چې له نور ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2014 مزدنی سپو خبريږي اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي طبي ډاکټران باور لري چې نشي مواد احتیاط تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل هم کیږي مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنکل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي
یو نفر چې مخدره مواد استعمال کوي دوه حالت لري یا به نشه یا به خماري په نشه حالت کې مده کار نشي کولی چې دغه خپل دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي او بل حالت خمار حالت دی چې د مواد ورته نه راځي نو دا هم کار کسه کې نه ده دا که جسمن آماده مي روانه دې ته اجازه نه ورکړي ته کار وکړه ولې چې روانه په یو نقطه کې د مخدره مواد ده څوک چې مواد مخدر استفاده کوي دوی اتیا 50% وړتیا نه لري د کار ولې چې دوی ذهن متاثر ده دوی روح متاثر ده او دوی جسم متاثر ده
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي د دوی دغه فکري تمرکز څومره دی
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي کومه استراب یا کومه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې او هي دور نه لذت وړي د دغه طریق په ذهن کې د تا نور نشي مواد چې اسکلې ده کله چې وظیفې د ذی کورته هم متدین ویني د مواد مخدر افکار ورته ژوند کی
ډاکټر صاحب یا روزه هم د احتیاط په پریخودلو کې مرسته کولای شي
کله چې دوی روزه نیسي هر شی نه ځان لري ګني کوم افکار چې په بوزګی کې دوی باندې پروژه کې دوی باندې نی اخه کسان چې غواړي مواد مخدر پریدي نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي. مثلا یو نفر 3 گرام هیروین پر ورځ استفاده کوي، دیو بچو نیول تر مثلا روژه ماتی پورې دی یو نیم گرام استفاده کوي. نو روژه هم هغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم هغوی ته ګټه لري، او څوک چې د مواد ترکړی هغوی ته خو بیخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې موتا دي روژه ونیسي بل روژه نه بستر کړي، هغه ترک هم ډېر سادی په کور کې هم ترکولی شي، د بدون د شفاخانې نه، بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشې د لاسه څومره متضرره کیږي؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کوي یوازینی هغه شکار دوی مغز ده. که تاسو وګورئ د معتادین وخت ورنه خراب وي، شناخت خراب وي، په رفتار باندې تاثیر کوي، هغه مرکزونه چې په مغز کې دي هغه متاثره کوي. اوږد حافظه او نږدې حافظه دواړه متاثره کوي. لرې حافظه هغه حافظه مثلا 15 میاشتو 3 میاشتو نه خواته تر وړکیتوب عمر پورې دا هم متاثره کوي. او هغه نږدې حافظه مثلا یو خبره ورته کوي چې دا فلانی ته د خبره وایي، هغه لرې وتلی ده به نه یې ویلې. نو دې لپاره هم نږدې حافظه دا متاثره وي، هم لرې حافظه متاثره چې دا یو وخت ته ضرورت لري چې بیرته یاد شي.
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسي قوت څه اغیزې لري؟
مخدره مواد نوې چې شروع کوي نو دا لاس چندار شنه لذت وړي، وجود ډېر تنبی کیږي، هم جسمی هم جنسی قوه زیاتیږي. کله چې 15 میاشتې تر یو کال پورې تیر شي د هغه قوه چې د عدم کفایت سره مخامخ کیږي، یعنی ډېر کار کې ستړی کیږي، یعنی چې قوه جنسی برعکس کیږي، هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي. نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسی غریزه بیخي صفر کیږي.
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډېر بې حوصلې وي، د دې علت په څه کې ده؟
موتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي. مثلا موتاد مومي د فامیلی اوبي ځان تجرید فکر کوي، چون هغه ته د رواني د نگاره مختلف افکار ورته پیدا کوي. یو شی د کور نه دا غواړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي، نور د رواني د نگاره دوی ته افسردګي پیدا کوي، غږ پې بد لګي، د خلکو مړي ته نه ځي، د خلکو جنازې ته نه ځي، ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي. بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلارې مواد ده. بنان دا د مواد مخدر په زولنو کې ته بندیږي. یه ښځې سره علاقه نه لري، اولاد سره علاقه نه لري، کورنۍ ژوند او نظام په همدغه وخت کې ګډوډېږي.
طبعا معتادین تر اجتماع تنه ګوښه شي، چېرته ناستې خوشحاله وي. ولې ولې داسې کیږي؟ د دې علت څه ده؟
دې علت بیا هم مخدره مواد ده. یو معتاد ده، دا یو انډیوال پیدا کوي چې هغه مخدره مواد چې ورسره ژوند کوي، دوه ساعته اخیستلو کې، دوه ساعته څښلو کې، دوه ساعته هغه نشه کیږي، دوه ساعته هغه خمریږي، ټول څو شو اته ساعته شو. ګورې د ښځې نه فاصله یې ونیو، پلار نه ونیو، مور نه ونیو. علت د فاصله همدغه ده چې دا ډېر وخت دی د مخدره مواد د اخیستلو، د مخدره مواد د څښلو او د مخدره موادو د نشو کې د تیری، او طبعا فاصله پیدا کیږي.
له محمد ایاستر نکسر مو د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه ورې ده چې د انسان پر جسمی او ذهنی جوړشې د نشې پر ناوړه اغیزو خبرې کولې، او وسته خاطرې نوبتې د لوګر ولایت 15 کلن بریالۍ د حقوقو پونځي محصل و چې د پونتون د یو استاد لخوا په نشو اخته سو. دی وایي چې هغه وخت خپل ټولګي اول نمره و، خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې ان د ماښام ډوډۍ هم نه ده په یاد. دا چې استاد یې بریالۍ څنګه په نشو اخته کړ، په دې اړه زموږ همکار محمد یاسر نک ته خپله کیسه کړې ده.
زما نوم بریالی دی او زه اوسیدونکی د لوګر د ولایت یم. زه چې ما خپل 15 کلن یم، ما د استاد سره شخړه شوه، او زمونږ د مبادید حقوق استاد راته ویل چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکیم او زه په دې دقه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې، ما له به نه راځي. سما سر و کار د خراب انډیوالانو سره ملګرو سره وشو، نو بس لاړو د په نشو باندې مسر شو. لومړی مو د سګریټو نه شروع کړه، بس داسې کرا کرا په یو چرسو باندې شروع کړه. د چرسو نه وروسته لاړو د بس تریاکو نه، او په بیا ایران ته لاړو. کوم یو نشم رانه پاتې نه شو، شراب نه نیولې تر کوکاین تر ټوله پورې ګولۍ مولۍ هر څه مې استعمال کړې. کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم، او کله چې خماشم بس کار نشم کولی، هر څه نه پاتې یم. په خوا چې وازما ډیره خوله حافظه و مون په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخ کې تر نسوک نو نو چې کله مون شه ته مخ شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو دا ختمه کو یو او بل زمونږ د جسمانی کوم چې د غوخو د غو د ټول ختم کړل د منځ یو ډله بس به خې په زار اتلې نه شوي کله به یو ځای پراتو کله به بل ځای پراتو کله بل ځای ډیره مخ کې نه خبره وازما په ذهن کې پیا کې پات کېدلې هم اوس چې مان شه کړې دي چې سبي څه وخرم بیګال را لري کله خپل خزه فامیل دي کنه هم درنه فاصله نشي ځکه چې بوی درنه زی چرته کثافت یالته بت پروت کې بس سبي وچه پاسې دلو چا مې به مون نسکلې ډوډۍ مرا په یاد نه لاړو به نشې پسې اوله به مون نشو کړل بیا واپس کچرته به وګی شو وګی شو کنه درې ورځې به هم د مړی په قصه کې نو چې بس کار مار بنو بس دوګیری بم کوله بس غلام کوله خلق ټول را باندې پوه شو کنه د خلکو اعتماد هم لاړو د بینا درې ماشومان لرم یو مې لور د دوه مې بچیان دي نو زه به چې کله مازیګر ماښام ټایم کې کور ته لاړم هر یو به راته مخې ته راغلی چې ما له بسکیټ راکړه ما له ژاوله راکړه ما له دا راکړه ما له دا راکړه زه به خپل سور کې پروت وم په اتاق کې هر سره نه پاتو
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک ساده ساده چې نوریال شونځي څخه په جړه کور تر ځي خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي دا وایي چې پخوا به یوازې جنونو په کوڅه کې ملنډي ور باندې ولې خو اوس په شونځي کې هم ټول ور پوری خاندي دا چې په نوریې ولې جنونی خاندي او ورسته به سپیش شي دا به په ډرامه کې واورو
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي
د څه شي پیغورونه در کوي
وایي ستا مور ته را کیده
څوک وایي چې ستا مور ته را کیده
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله
خیر دی لورې د دوی په خبرو پسې مه ګرځه خلک به هر څه وایي
تر څه وخت په نفسې ګرځم مره ورځ خلک را پورې خاندي
نن چا در پورې وخندل
نن پسم کې یو نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته راکېده ټول هم صوفیانو را پورې وخندل نن یو صنف خبر شو سبا به ټول مکتب خبر شي پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي
خو ما امتحان نه درلود په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود ته خو د خپل صنف اول نمره یې باید امتحان دې ورکړی وای
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي نور بیخي مکتب ته نه ځم
دا څه وایې لورې څومره زحمت دې ایستلی دی مکتب څنګه پرېږدې
دا ټول ستا د لاسه کتا د تریا کو نشنه کولای اوس په ولی خلکو مته پیغورونه را کولای
رښتیا هم چې د ازما ګنا ده ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم خو خبره نه هم چې ام به می صحت لړ چی او مې زهت په نشي هیڅ کله غم نه یریږي ته نشي مخ کې ام کونډه و ما او اوس هم کونډه یم خو اوس ناروغه او به زهت هم یم
چی شي ته د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم شي
ولوري کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ جړل بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دې هېر شي خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګوره بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي، دا نن یې اخري ورځ ده. ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالی اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه